دوشنبه دلنده څلورمه د نومبر 24مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه بجو دوام کوي. د خبرونې په منځني چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو په اف ام 15 خپریږي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شبري د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د شورا له را رسیدو سره د افغانستان د عالمانو د شورا او ولسمشر کرزي له ګډې غونډې خبرو چې د ځان وژونکو بریدونو په اړه شخیدلې دي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د امام حسین د شهادت تلین دی. د افغانستان د عالمانو شورا ځان وژونکي بریدونه حرام وبلل او د اروپایي ټولنې مشرانو پر بودیجې موافقه ونه کړه. د خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین د شهادت تلین دی. د دې ورځې لپاره په افغانستان کې امنیتي هڅې زیاتې شوې دي، څو د کابل ښار د تیر کال دې ورځې خونړۍ پیښه تکرار نه شي چې پکې تر اتیا ډېر کسان ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل افغان عسکر، پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي د هیواد په 14 ولایتونو کې د امنیت تامینېدو لپاره ځانګړې هڅې کوي.
تقاضای ما پیام ای است که لطفا با پلیسان همکار باشین و پلیسان اعتماد بکنین. کوچکترین اشتباه و یا فرد مشکوک شما در ساعتان میبینین و پلیس اطلاع بدین.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو د هڅو په لړ کې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې دوه تنه له څلورو واسکټونو سره چې چاودیدونکي مواد پکې وو ونیول شول. د صدیقي په وینا دغو کسانو غوښتل چې د عاشورا په ورځ په کابل کې چاودنې وکړي. د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا ځان وژونکي حملې حرامې وبللې او په دې برخه کې د سعودي عربستان د مفتي فتوا تایید کړه. د سعودي عربستان لوی مفتي د عرفې په ورځ اعلان کړی و چې ځان وژونکي حملې د اسلام له نظره حرام دي. افغانستان چې ځان وژونکو حملو سخت ځپلی، د سعودي عربستان د مفتي د فتوا هرکلی وکړ. د افغانستان د علماو د شورا غړیو پرون له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې یو وار بیا په خپل دریځ تاکید وکړ چې هندتیاري حملې حرام دي. پرون په افغانستان کې په دوو ځان وژونکو حملو کې نږدې 100 تنه ژوبل شول. تر ټولو زورور حمله په میدان ښار کې وشوه. د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا رئیس د دې حملې د مرشوب لپاره ازادي راډیو ته وویل
ټوټل 9 نفر دي، ولې 10 نفر د کولیشن فورس مرکز ته یې انتقال کړل او ځینې نور هغه مرکز ته هم انتقال شول او 3 نفر د شهیدان دي چې 15 نفر هغه د نارینه دي چې 15 نفر نه یې څلور ماشومان دي او 15 ښځینه دي.
د میدان ښار له حملې وروسته په تورخم کې هم په ورته ځان وژونکي برید کې لشتر لږه 15 تنه ژوبل شول. د فاریاب ولایت د غورمچ اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ولسوالۍ کې عملیات ودروي. د غورمچ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي که عملیات ونه درول شي او خپلو کورونو ته بې ځایه شویو خلکو د بیرته سنېدو امکان برابر نشي، د سړي حواله کبله به په لسګونو کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د فاریاب ولایت په غورمچ ولسوالۍ کې لیوي اونۍ راهیسې پوځي عملیات دوام لري. په دې ولسوالۍ کې پوځي چارواکي د خلکو اداره دوي او وایي چې د دولت د مخالفانو پر ضد په عملیاتو بوختي. د ولسوالۍ په خوا په بادغیس پورې تړلې وه. د اروپایي اتحادیې سرمشریزه چې د دې ټولنې د راتلونکو وو کلونو پر بودیجې د صلاح کېدو لپاره بلل شوې وه، کومې موافقې ته له رسېدو پرته پای ته ورسېده. د اروپایي شورا مشر هرمان وان رامپوی وویل موافقې ته تر رسېدو مخکې پکار ده چې ډیر کار وشي، خو دې په عین حال کې وویل ډاډه ده چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به موافقه وشي. د اروپایي اتحادیې دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروکسل کې وروسته له دې پای ته ورسېده چې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو مشران ونه توانېدل چې له 2014 تر 2020 کال پورې د وړاندیز شوې بودیجې پر سر اختلافات حل کړي. د دې مودې لپاره 1 تریلیون یورو بودیجه وړاندې شوې وه. د جرمني سریاسم انګلا مرکل د سرمشیزی په پای کې وی خبري غونډې ته وویل چې د موافقې امکانات موجود ول. مرکل وایي زموږ دوه اړخیزې ارزونې او دغه راز تر غرمې پورې زموږ خبرو وښودله چې د موافقې امکان شته، نو فکر کوو چې ممکن د راتلونکي کال تر لومړیو پورې یوې موافقې ته سره ورسې شو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په جلا خبري غونډه کې د لګښتونو پر کمیدو ټینګار وکاوه.
We have had a good discussion. I think we understand each other's
از مش خبري شی به فکر کوم د یو بل پر مسلو او د ریزونو ډیر شپو هیشو خو کرشتیا وایم د اروپאי شورا د رئیس لوري معامله په کافی اندازه شنه نه د بریتانیا لپاره شوه او نه د جرمني سویډن هالند فنلند او دنمارک په شمول د نورو غړو لپاره د اروپאי اتحادیه په وشتغړو هیوادو کې هر غړی د بودیجې د ویټو کولو حق لري. د روسیې د دفاع وزارت د پخواني مرستیال یو نشتی همکار په لویه درخلۍ کې له تورن کېدو وروسته پرون په خپل کور کې نظر بند شو. په 33 کلن یفیګینیا واسلیویا په تور پورې شوی چې قیمتي جایدادونه یې په کورنیو شرکتونو په لږ تر لږه 3 میلیارد روبل تاوان پلورلی دی. 3 میلیارد روبل له 6.5 میلیون ډالرو سره برابرې شي. د روسیې له پخواني دفاع وزیر اناتول سردیوکوف څخه چې په روسیو کې استعفا وکړه پوښتنې ګرویژنې روانې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل سردیکوف د اداري فساد په یوې قضیې کې بې غوري کړې ده. ولادیمیر پوتین مخکې ویلي وو چې ممکن پخوانی دفاع وزیر ته نوې دنده ورکړي. او روسیې خبردار دی چې د اوکراین د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو محاکمه بیا هم وځنډول شوه. تیموشینکو د خپل واک په موده کې له قدرت څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په خاطر په وکاله بند محکومه شوې، خو اوس د مالیې د نه ورکولو په خاطر محاکمه کیږي. ویل کیږي چې د تیموشینکو محاکمه د هغې د ناوړه روغتیایي حالت له کبله د دسمبر تر 13 پورې ځنډول شوې ده. خو یو 50 کلن تیموشینکو وایي چې هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی. د تیموشینکو کورنۍ وایي چې د هغې روغتیایي وضعیت له 13 ورځنۍ غذایي اعتصاب وروسته خراب شوی دی. مخکې ځینو لویدیځو هیوادونو ویلي وو چې په تیموشینکو باندې په سیاسي انګیزه تورونه لګول شوي دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام باوري چې د افغانستان د عالمانو شورا ځان بجون کې بریدونه حرام وبلل او له ولسمشر کرزي سره یې غونډه وکړه. دا به هم واوري چې په کابل کې د شورا ورس سرنګ لمانځل کیږي. د کابل ښار یو شمېر کسان امنیت ته اندېښنه لري.
دا غوښتنې د افغانستان ملت او مسلمانانو د اورځ به خو ورس تجدید شي په قرار باندې.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی هم اړو چې د افغانستان پاړې په خپل تازه غنو کې څخ پاره کړی دي. د مصر د ولسمشر سرګندونی خبرو چې ځان ته واک زیات کړي او مخالفت ورسره شوی دی. په سوي چې دا کار سرنګ کړي
زدا تسبی هم ساګان خرصوم دا ثوابي کار دی.
د تسبو د غپلورن کې مو د بیلابیلو تسبو له ډولونو خبروي او دا هم وایي چې دا له کومه کابل تراشي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا یو ځل بیا ځانوژن کې حمله حرام وبللې. د عالمانو د سراسري شورا غړیو له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د ځانوژن کو حمله د حراموالي پاړه و. د سعودي عربستان د مفتي ورستي فتوا ته په اشاره وویل انتحار کوونکي هم خپل ځانوژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان لمنځوړي چې دا دواړه کار په اسلام کې ناروا دي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروانه اورو.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا پرون په داسې حال کې چې دوه ځانمرګ بریدونو شاوخوا سل تنه ژوبل کړل، یو ځل بیا ځانوژونکي حملې حرام وبللې. د عالمانو د سراسري شورا رئیس او غړي له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د ځانوژونکو حملو د حراموالي په اړه د سعودي عربستان د لوی مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل څنګه چې انساني نفس د انسان خپل ملکیت نه دی او نشي کولای هر ډول ناروا تصرف پکې وکړي، د خپل نفس وژل د بل د نفس د وژلو تر ګناه زیات او حرام عمل دی. ځکه انتحار کوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان لمنځه وړي. د علماو د شورا غړي عالمی بلخی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یک بار دیگه شورای علماو این موضوع را مطرح کرد.
د علماو شورا یو ځل بیا دا موضوع مطرح کړ چې انتحاری حمله حرام دي. په خو هم د علماو شورا په دې باب اعلامیه خپری کړي، خو وروسته لدی چې د سعودي عربستان مفتی د عرفه په ورځ دا مسأله مطرح کړه، د سیخوشتنې د مختلفو ټولنو لخوا کېږي چې د افغانستان د علماو شورا هم باید د سعودي عربستان د مفتی د فتوا په اړه خپل دریز اعلان کړی.
خودشان را در ارتباط با
پرون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار او د نګرهار په مومند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حمله کې نشته سلطنه جوبل او څو تنه هم ووژل شول. د راپورونو له مخې په لومړۍ حمله کې چې په میدان ښار کې د موټر په وسیله وشوه درې افغان ملکیان ووژل شول او تر نیوي زیات نور ژوبل شول. دا برید د میدان ښار په هغه سیمه کې وشو چې د والی او پولیسو قومندانی او نورې دولتي ودانۍ پکې موقعیت لري. د میدان وردګ د والی ویندوی شاهد الله شاهد وویل چې په دې حمله کې دوه نارینه او یوه ښځه وژل شوي او نیوي نور ژوبل شوي دي. د شاهد په وینا په ټپیانو کې پنځه اویا نارینه، یولس ښځې او څلور ماشومان دي. د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جګړن ادم وچک ویلي چې په دې چاودنې کې د دوی شپږ سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. له دې حملې وروسته پرون مازیګر په یو بله ورته حمله کې چې د ننګرهار ولایت د مومند ولسوالۍ په تورخم بازار کې وشوه لږ تر لږه پنځه امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت یو ویندوی جنرال حضرت حسین مشرقي وویل په دې حمله کې چې د موټر په وسیله وشوه د ناټو د اډې پنځه افغان ساتونکي ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا بریدونه په کابل کې د خپلو بندیانو د اعدام کېدو په بدل کې کړی دي. د افغانستان ولسمشر دا بریدونه غندلي او هغه د افغانستان د بیګناه او ملکی خلکو پر خلاف د هیواد د دشمنانو د روان ظلم لړۍ بللې ده.
د افغانستان د عالمانو شورا په اسلام کې ځانوژونکي بریدونه حرام وبلل. تیر کال د شورا په ورځ ځانوژونکي برید په کابل کې نږدې اتیا کس ووژل. نن د عاشورا لپاره په کابل کې تیاریانې روانې دي. د ښار د تکه خانو، جنو جماعتونو او ګنچ مرزانګړو ځایونو پر دیوالونو او دروازو توري ټوټي چې آیات او حدیث پرې لیکل شوی دي راځړېدلې دي او له تکه خانو لور د لور د ناتونو ژغونه اوریدل کیږي. خو یو شمېر شاریان امنیت ته اندېښنه لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
د محرم الحرام لسمه په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي او خلک په جماعتونو، تکیه خانو او ځینو نورو ځانګړو ځایونو کې دعاګانې کوي. په افغانستان کې هم یاد ورځ د شیا او سنی مذهب د پیروانو لخوا نمانځل کیږي. د کابل ښار د تکیه خانو پر دروازو او دیوالونو او یو شمېر واټونو کې تور او شنې ټوټې چې آیتونه او احادیث پرې لیکل شوي تر سترګو کیږي. د دې غونډو او محفلونو تنظیمون کې وای چې د مراسمو د ترسره کېدو ټول لګښتونه خلکو په غاړه اخیستي دي. د کابل ښار د چنداول د جعفریه جماعت مسؤول محمد باقر شیخ زاده د دې ورځې د فضیلت په حق له وویل.
در هر تکیه، در هر حسینیه، در هر مسجد، در روز عاشورا همیشه مردم بید.
دیوی په هر تکیه خانه، په هر حسینیه او هر جماعت که د عاشورا په ورځ خلک شخصی لګښتونه کوي. امام حسین د خلکو په زړونو کې احساس اچولی. دا احساس اوس هم ژوندی دی. د زړه له کومې ورته دعاګانې کیږي او خلک دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره نمانځي. په دې ورځ په کابل ښار کې خلک خیراتونه کوي، اوبه، شیدې، شربتونه او داسې نور مواد نورو ته صدقه کوي. ښاغلی شیخ زاده وویل دا هغه ورځ ده چې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت امام حسین د دل دعا او یارانو سره د کربلا په دښته کې شهید کړی شو. د همدې له امله خلک د آن حضرت مبارک روح ته په جذبو او احساساتو دعا کوي. ځینې کابل خاریان وای باید په دې مراسمو کې له پوره احتیاط کار واخیستل شي سو د نورو د ستونزو سبب نشي.
حضرت محمد بھائی کب دیکھے گھر ڈیر احتیاط میں سے ہو خلق تازار تو خبرنے کی ہو تجدید سے ہو تدا غوائم سے افغانستان ملت تو مسلمانان زورت بخیر ورس تجدید سے پکرار باندے پارامی سر ہے مداغ دی مقتقاضات ہے نور خلق تکلیف نہ رسے گا.
دا افغانستان جمهور رئیس خاغلی حامد کرزی سو رز مخ کے ددی ورز دن منزغنڈو لمسئولین و ہیلو وکڑا چے په دې ورځ د لبش پر احتیاط او زیرکۍ څخه کار واخلي سو مخالفین ونه شکړی چې په دې مناسبت مبارکې جوړې شوې غونډې زیانمنې کړي. تیر کال په همدې ورځ د کابل په مرادخانۍ سیمه کې د ابوالفضل رحمت الله علیه د زیارت مخې ته د دعا کوونکو په غونډه کې د یو ځان وژونکي برید په نتیجه کې شاوخوا اتیا تنه ټپیان او وژل شوي وو.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
و په جواب 15 دقیقې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. نن په افغانستان کې د اسلام د پیغمبر د لمسی امام حسین د شهادت تلین دی. د افغانستان د علماو شورا له ولسمشر حامد کرزي سره پرون په کابل کې غونډه وکړه او ځان وژونکي بریدونه یې حرام وبلل. د فاریاب ولایت د غورماچ اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ولسوالۍ کې روان عملیات ودروي. د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې پوځي عملیات دوام لري. د اروپایي اتحادیې سرمشریزه چې د دې ټولنې د راتلونکو اوو کلونو پر بودیجې د سلا کېدو لپاره بلل شوې وه، کومې موافقې ته له رسېدو پرته پرون پای ته ورسېده. او د روسیې د دفاع وزارت د پخواني مرستیال یو نشتي همکار په لویه درخلۍ کې له تورن کېدو وروسته پرون په خپل کور کې نظر بند شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روانې خبری مجلې په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونو ته جان قال کوزای کتنه کوي.
انګلستان چاپ ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې بی پیلوټ الوتکې او که جهادیان کوم یوې غوره کوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د جمهور رئیس براک اوباما ادارې او متحدانو یې غوښتل داسې یو څه ولري چې القاعده او نورې تروریستي شبکې ورباندې له منځه یوسي او دوی دا مجال پیدا کړي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي او په دې هیواد کې منتخب حکومت وساتل شي. دوی غوښتل چې په زیات لګښت او وینې تویدو سره د ځمکنیو قوو په واسطه په افغانستان کې د نظام جوړونې او د جګړو د توپونو د ډزو ترمنځ د خوښۍ یوه وسیله هم ولري. ورسپانه لیکي امریکا خپل اسکر له عراق څخه وایستل او په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر ورزیات کړ او ورسره جوختي له دې هیواد څخه د وتلو اعلان هم وکړ، خو په عین حال کې د وسلوالو پر ضد په خاص ډول په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو حملو ته هم زور ورکړ. امریکایي ځواکونو په نږدې او لرې سیمو کې د وسلوالو د مشرانو او مهمو کسانو د لمنځه وړلو په کار کې حتی یو اسکر هم له لاسه نه دی ورکړی او په ډېر لږ قیمت یا لګښت دا کار ترسره کړی، یعنی د بی پیلوټ الوتکو په واسطه. ټایمز لیکي په تیرو څو کلونو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد اعتراضونه هم زیات شوي دي. امریکایي څېړونکی او مفسر جیمز تراوب چې شخصا د بی پیلوټ الوتکو په حملو انتقاد نه کوي، خو په فارن پالیسی مجلې کې یو مقاله خپره کړې او لیکي رښتینی خطر شته چې د بی پیلوټ الوتکو جګړه به د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو تیاره انځور وي، لکه څنګه چې شکنجي او د محکمې له حکم پرته د مشکوکو کسانو په بند کې ساتنه د جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د ادارې تیاره اړخو. د تراو په باور د دغه مهم استدلال لپاره د امریکا ضد کسان مهم نه دي او باید جدي ونه ګڼل شي. دا کسان به تر هغې پورې د امریکا په دریس قانی نه شي تر څو چې د یو امیر یا خلیفه له دربار بهر دین ته د سپکاوي په نامه په عام محضر کې په دار نه وي زړول شوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې ډېره امریکایي عسکر له ټولو ستونزو سره سره د شکرانې ادا کولو یا تھینکس ګیوینګ مراسم لمانځي، خو د خپلو کورنیو له خوړو څخه محروم دي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې ده. ورسپانه لیکي په امریکا کې هر کال د شکرانې ادا کولو ورځ په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي او د کورنیو غړي په یو میز یا دسترخوان سره راټولیږي، د فلمر غوښه، کچالان، کدو او نور سبزیجات پخوي او په دې توګه د خدای جل جلاله د نعمتونو شکر ادا کوي. سږ کال د نومبر 28مه په امریکا کې د شکرانې ادا کولو یا تھینکس ګیوینګ ورځ په خاصو مراسمو سره ولمانځل شوه او د نورو کلونو په څیر عمومي رخصتي هم وه. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي بریدمن کیت ویلز خبره راخسته چې وای دلته په افغانستان کې عسکرو ته د شکرانې ادا کولو په ورځ راز راز خواړه برابر شوي، خو خوند یې د ده د مېرمنې د پخلي نه دی او دی په خپل کور او مېرمنې پسې ډېر خفه دی.
د مصر ولسمشر محمد مرسي خپلو پلویانو ته وویل یو ورځ وروسته لدی چې د واک تر لاسه کړ مصر د ازادي او دیموکراسي لور ته حرکت پیل کړ. مرسي دا خبره پرون په قاهره کې خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړه. د همدار رسول چې د سیاسي ټولنیز او اقتصادي ثبات لپاره کار کوي، خو د مرسي پر ضد پرون د مصر په څو شهرونو کې پراخې مظاهره وشوه. د مرسي د څرګندونو جزئیات اسمت سروان اوروي.
د مصر ولسمشر محمد مرسي خپل پلویانو ته وویل چې هیواد به د ازادي او دیموکراسي لور ته هدایت کړي. مرسی دا خبره خپل هغو زرګونو پلویانو ته وکړه چې په قاهره کې د ولسمشرۍ د مانۍ مخته پرون راټول شوي ول. د دا هم وویل چې د مصر د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ثبات لپاره به هلې ځلې وکړي. مرسی د پنځشنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس د مصر قضایي نظام د ده پریکړې چیلنج کولای نشي، خو د ده د اقدام انتقادونه وپارول او ځینو په مطلق العنانۍ تورن کړ. په مصر کې د اصلاحاتو پلویانو هم ولسمشر مرسي تورن کړی او ویلي دي چې د تیر کال د هغه پاڅون له ارمانونو سره جفا کړی چې په نتیجه کې د حسنی مبارک رژیم وپرځید. د مرسي مخالفانو پرون په قاهره کې د په ضد لوی لاریون وکړ. لاریون کوونکي د قاهره په تحریر میدان کې راغون شول او د مرسي د ورستي فرمان پر ضد شعارونه ورکړل. دوی مرسي پر کودتا تورن کړ. پولیسو په تحریر میدان کې پر وی وړې ډلې اوښلن غاز وشینده. د اسکندریه په ساحلي ښار کې معترضانو د آزادی او عدالت ګوند پر دفتر برید وکړ. دا ډله د اخوان المسلمین یو سیاسي څنګه ګڼل کیږي. ویل شوي چې د مرسي د پلویانو او مخالفانو په اخوډب کې لږ تر لږه دولس تنه ژوبل شوي دي. د مرسي فرمان به تر هغو لازم الاجرا وي چې یو نوی اساسي قانون د ټول پوښتنې په نتیجه کې ومنل شي یا نوی پارلمان غوره شي. مرسي د پنجشنبه په ورځ وروسته له دې فرمان صادر کړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د ده په منځګړتوب اوربند په نړیواله سویه وستایل شو.
د مصر د ولسمشر محمد مرسي پر ضد پرون په مصر کې مظاهرې وشوې. بل عربي هیواد ته به مخه کړو، سوریې ته. د سوریې په شل میاشتني کړکیچ کې د وژل شویو کسانو شمیر 40,000 ته ورسید. د سوریې لپاره د بشري حقوقو څارونکو ډله وای د وژل شویو نیمایي برخه ملکیان او پاتې نور دولتي سرتیري یا هم یاغیان دي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په سوریه کې د وروستیو بدلونونو په اړه رپورټ لري.
د سوریې د کړکیچ یو څارونکو ډله وای د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو او هو کسانو ترمنځ چې د اسد د لری کولو لپاره جګړه کوي په شل میاشتني کړکیچ کې تر 40,000 زیات کسان وژل شوی دي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د سر ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل د دغو تلفاتو نیمایي برخه ملکیان او پاتې نور په مساویانه ډول یاغیان او حکومتي سرتیري دي. عبدالرحمن د جمعې پر ورځ رویټرز اژانس ته په مرکه کې ویل کېدای شي د تلفاتو شمیر تر دې لا زیات وي. هم یاغیان او هم حکومت په دې اړه درواغ وایي چې څومره ځواکونه یې وژل شوي دي. په برتانیا کې ډېری دغه څارونکو ډله چې د اپوزیسیون ملاتړ کوي د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې چې د حکومت امنیتي ځواکونو پر ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو ډزې پیل کړي د وژل شوو کسانو د نومونو لیست برابروي. عبدالرحمن وایي دوی یوازې د هغو کسانو شمیر خپروي چې مړینې یې د دوی د دوستانو یا هم خپلوانو لخوا تایید شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني خبري اژانس په حواله د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني د جمعې په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسېد چې د سوریې دولتي تلویزیون په حواله له ولسمشر بشار الاسد سره خبري وکړي. د لبنان یو خبري اژانس د لاریجاني له قوله راپور ورکړي چې ویلي دي په سوریه کې اصلاحات ضروري دي او دا باید د سیاسي ډیالوګ له لارې تطبیق شي. په همدې حال کې سوریه د ترکیه هغه غوښتنه وغندله چې له ناټو څخه غوښتي وو څو له سوریه سره پر پوله د پېټرویټ په نامه دفاعي توغندي نصب کړي. رویټرز اژانس لیکي انقرې د همدې اونۍ په لومړیو کې دا غوښتنه کړې وه او د سوریه لخوا دا لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د سوریه دولتي ټلویزیون پرون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله وویل سوریه د ترکیه د حکومت د وروستي پرونکو اقدام پر غندنې ټینګار کوي. د پېټرویټ په نامه دفاعي سیستم د بریدګرو الوتکو یا هم میزایلو د دفاع کولو لپاره ډیزاین شوی دی.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نومبر د میاشتې 15مه یعنی سبانه ورځ هر کال په نړۍ کې د شزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په نوم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتو عمومي منشي د دې ورځې په مناسبت په ځانګړي پیغام کې ویلي د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې میلیونونه ښځې د بد چلند، سپکاوي، تیری او حتی قتل په څیر زور زیاتی سره مخامخ دي. له راپورټونو سره سم د نړۍ په کچه 80% ښځې په کور، کار ځای، ښوونځي او نورو ځایونو کې له جنسي یا فزیکي تشدد سره مخامخ کیږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون په پیغام کې راغلی چې په اکثر مواردو کې د ښځو په وړاندې زیاتې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي او ښځې نسی کولای چې د خپل حق څخه د دفاع لپاره ژغ پورته کړي. بان کی مون ویلي هغه ښځې چې زیاتې ورسره کیږي تر ډیره حده د شرم یا ویرې په خاطر پټه خوله پاته کیږي. موږ باید د دغه شرم او ویرې د لمنځولو لپاره کار وکړو. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي وایي شرم او ویره باید د زیاتې کوونکو لپاره وي. د د پوینا د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړي کمپاین کې حکومتونه، مطبوعات او ولسی خلک ټول شامل دي. دغه سازمان عمومي منشي زیاته کړي چې د ټول نړۍ په کچه د عامه پوهاوی پروګرامونه لري څو خلک د بشري حقوقو او د شوزو د حقوقو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان لامیا وای په روانه میاشت کې به 8 میلیون ډالر پاتلو سو هیوادونو کې پر هغو پروژو مصرف شي چې د شوزو د حقوقو د خوندیتوب او د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا د نارینه رهبرانو شبکه په نوم اداره د خلکو د پوهې د زیاتولو د شو قوانینو د رامنځته کولو او د حکومتونو د حسابدهۍ او شفافیت لپاره کار کوي تر څو د ښځو په وړاندې تشدد کم سي. بان کی مون پر ټولو حکومتونو ژغ کړی چې د ښځو په وړاندې د تشدد د هر ډول د له منځه وړلو لپاره خپل تعهدات عملي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم داراس پر عادي خلکو ژغ کړی چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تشدد د له منځه وړلو د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یو رپورت کې ویلي چې جنسي تبعیض او تیری د ښځو په وړاندې د تشدد عمده ډول دی. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل رپورت کې ویلي چې د تعلیم د کچې ټیټوالی په ماشومتوب کې د زیاتی سره مخامخ کېدل، د ماغي ناکراری، د مور او پلار ترمنځ د خشونت دوامدار لیدل او د نشه یي موادو زیاته استفاده هغه مسایل دي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د زیاتېدو سره مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د نورو وړاندیزونو ترڅنګ ویلي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره مهمه ده چې داسې قوانین او کړنلاري رامنځته شي چې د ښځو حقونه خوندي کړي، د جنسي مساواتو په اړه خبرتیا زیاته کړي، د ښځو په وړاندې د تبعیض سره مبارزه وکړي او د تشدد د کلتور له منځه یوسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روان خبري مجلې بروسیو چې بو تر رسیدلیو لکړشمنې سره سم اوس هغه تسبی پلورونکو راشخو چې د تسبو له ډولونو او بایو مش خبروي. دا پلورونکو په کابل کې د ازادي راډیو خبريال عمان ریاض عمان نیازي د شون رنگونه په پروګرام کې راشخولې.
د ژوند رنگونه
ځان غره او پیژنې
زه علمګل
علمګل خان څه کاروبار کوي؟
زه دا تسبیح ام ساګان خرصوم دا ثوابي کار دی.
چیرته خرڅه دا ځای؟
دا جاده ولایت وې دی. ته
کوم ډول تسبیح خرڅه؟
دا د لرګي تسبیح دی، عقیقو دی او د کانو کریستال او صداف او اوپال کانه بس دا د تیګ تسبیح دی شاه مقصود دا شاین خرصو
خارجي دی.
دا عقیق دی انډیا دی او دا صداف د تایلند دی. دا سنگي او دا چوبي تسبیح دی دانو د پاکستان نه خوان راوړو.
وطنی څه شته پکې؟
وطنی پکې یو شیم نشته دی، ټول مسواکم دی غیږ نه راوړو.
پیغام یو د دغه خوانه
نشته. زمون خلک کاروبار شوق نشته سره چې داسې کاروبارو کې به داسې سلسله چې هغه ملک آباد شي. بس صرف زمون خلک ځوانان چې دی موجوده دور کې پېښېنی دي، په پېښان کې وخت یې رہی کی کته ګرځي پورته ګرځي.
ځینې تسبیح وړي دي، ځینې غټي دي. دا شمارې مې وره راتوې دا کوم شمارو کې راځي؟
دا خلق یو رواجی خبره جوړه کړی دا چې دا دی یو سلو یو دانی یو دادی پنځه سو دادی زر دانی. اصلا تسبیح چې دی کې خپل یو کرامت دی او تذکره غونې دی چې دا کله تسبیح سره یې د ذکر خواته متوجي. خو بعضې خلک داسي چې هغه آباد مشران ورته وظیفه ورکړي چې لا اله الا الله زر واره وای یا سل واره وای یا پنځه سو واره، نو هغه د پاره دی پنځه سو دانی تسبیح زر.
تاسو سره دا درې درس دی؟
دا درې درس هم شته دی، یو سلو یو هم شته دی، د پنځو سو هم شو، د زرو دانو هم شته دی.
کومې خی دی ډیرې؟
د زیتون ډیر خی دی او بیا بل خصوص دی کې یو قسم ته موږ سره شته دی چې هغه هغه ته کوکوي. کوکوي هغه آثار قدیمو کې راځي، هغه ډیر ګران دی، هغه ډیر ګران دی، هغه هر سړی نشي اخیستی. باغ نه
لرګی
د دام دا خدای عالم الغیب دی. په دغه چا معلومات نه کړی، څوک وایي چې دا د ترکیه نه راځي، بهر نه راوځي، ونه دا د هغې لرګی دی، څوک وایي د هغې دانه ده. خو والله عالم دغه پته چاته نشه.
دا استاد سره شته؟
دا ما سره شته. او
دا په څو د قیمت
و نیم زره، یو سل یو دانې دي.
دانې غټي دي وړې؟
دانې د نخود دانې نه لږ څه کمی دي، وړې دي.
بیا دوه درجه کومې تاسو؟
دوه درجه نو د لرګي تسبیح دي کې څوک په لاس جوړی شي، څوک د خرادۍ کار دی.
او صدفي تسبیح دي بیا څنګه دي؟
صدفي تسبیح مرزانه 200 یو سل اتیا روپۍ، یو سل یو دانې دي او نخود دانې کده ته دانې. عقیق هم نو داسې دي درې سو نه راواخله تر دوه نیم زرو پورې شته دي. داسې دي لس روپۍ نه راواخله او بر ازا پسې تر شلو دیر سو څلوې پنځو ستر سلو دو سو پورې هر رقم شته.
د ورځې څومره تسبیح خرڅه؟
برابري ده. اوسط ورځې 1500 څلور سو شپږ سو زر یو نیم زر. داسې ورځې چې هغه تګ را تګم هغه هم په سړي هغه تاوان.
کور دې ودانه.
جزاک الله.
له همدې سره د ازادي راډیو لومړۍ سهارنۍ خبري مجله سرته رسیږي. بله یاوه سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. سهار مو